مشال رادیو دا سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې آخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او بریوال کاکړ درته هر کله وای روانه غړی چې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو کولمړی وار ورکو بریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی افغانستان په ملګری ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په لټون په کاري ضابطې کې د بدلون نکېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي اوس بشپړ خبرونه افغانستان په ملګر ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال رادیو ته ویل دوی دې ته اړسوي چې د پاکستان پر ضد د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي
معلوم اسول چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو شیلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدار شي پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څرننې ویل سوي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل د پاناما استازو په دې اړه سیمې پلټنې وسی د جماعت اسلامي مشر سراج الله کوویل
دی وای دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکی د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده
هلته د امنیشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال رډی تویل ځین ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوری او منتخب حکومت کمزوري کول هڅه کوي پیپلز ګوند وار لمخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټونو لپاره به جوړ کړي خپل کړنلار نه بدلوي په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خړو لنړیوال پروګرام غوښتنه کړې چې دوی سره د خوراکي او نورې مرستې وسی تیر ورځ د دبليو اف پی پاکستان څنګه مشر ویلیام افيب او د سری میاشتي قبایلی سیمو مشر اکرام الله جان کوکه خیل په بونو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل اول ته د کډوالو شکایتونه واوریدل د خوراک نړیوال پروګرام مشر کډوالو ته باور ورکړ چې د ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کوي په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد پیل سوی کمپاین د زیارت پروز پای ته ورسید د اپریل پر 15 نیټه پیل سوی دغه کمپاین د بلوچستان د کلاسیفلا کل عبد الله پشین لور لای جوب او کټ په ګډون په یو شمیر ضلعو کې وچلول سو د پولیو وایرس د ضد د حکومتي ادارې یو چارواکي ډاکټر افتاب کاکړ مشال رادیو ته ویل چې ټاکل سوی وو چې تر دیار لسلکه زیاتو ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکې ورکول کیږي کوم هدف د په وینا دوی ترلاسه کړی دی ډاکټر افتاب وایي چې سرج کال یوازې یو ماشوم ګزان وهلې دی نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په کچه پولیو وایرس د مخنیوي په اړه سلا ورکوونکي ادارې ټیکنیکل اډوایزری ګروپ ویلي چې بلوچستان به د پاکستان هغه لومړی صوبه وي چې پکې به پولیو وایرس لمنځه ولاړ شي د افغانستان په لغمان ولایت کې 14 سلور تنه وژل دي د لغمان د والی ویان سره د ځواک مشال رډیو ته ویل نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند مرزي سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړي ماين 14 سوي چې د یو عام وګړي په ګډون سلور تنه محلي پولیس پکې وژل سوي د پیښې ذمہواري چانه د منلې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ له وسلوال طالبانو پاکه کړې ده هلته د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول بریج جنرال امان الله موبین رسنیو ته وویل دوه ورځې وړاندې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د چاردری ولسوالۍ د صفا کولو په اده په عملیات پیل کړی و چې په پایله کې دغه ولسوالۍ له طالبانو پاکه سوه نوموړي وویل په دې عملیاتو کې څه باندې 40 طالبان وژل سوي او څه باندې 50 ټپي سوي دي. وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل
There are 66 nations involved in this effort.
دی وای د داعش وهلو مبارزه کې شپږ پته وادونه شکیل دي، خو په منځني ختیځ کې وادونه په ځانګړي توګه په دې هڅو کې ډیر زیات شکیل دي. موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکو مالی سرچینې وچو. موږ د ځوان کول د دوی له نظریاتي اغیزې ژغورو. په دې لړ کې ګڼې ټولنیزې رسنۍ کار کوي چې د داعش بیانیه وځپي. جانکری زیاته کړه چې له دې سره دوی په څرګند توګه د بهرنیو جګړو مارو له داعش سره د یو ځای کېدو بهیر وروکوي او مخه نیسي. د ویل په دې لړکې مو په هوایي ډګرونو، کسټم او ویزو کې د سفرونو قانون سخت کړی دی. په ایران کې نن خلک د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای اچوي. په ایراني پارلمان کې دا وخت یو ګوند هم اکثریت نه لري او شایي چې له دې نننیو ټاکنو سره د پارلمان بڼه بدله سي. شاوخوا 18 میلیونه خلک د رای ورکولو جوګه دي او لومړی نتیجې به نن ماښام په ډاګه سي. ویل کېږي چې د ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو د فروری پر 26مه ترسره سوي لومړی پړاو کې ښه لاسته راوړنې کړې وي، خو غوڅ اکثریت یې نه و ترلاسه کړی. د ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو نو لری کېدو لکبل غنل سوي دي، کوم چې د هیواد ته خورا زیات اقتصادي ګټې رسولې دي. د خبرنو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو بای ل رابیا اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپے او 10 پیسې او په 1.3 روپے او 20 پیسې. یو پاوند په 1.55 روپے او 50 پیسې او په 1.25 روپے او 80 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 30 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 1.5 پیسې او په 1 روپے او 1.5 پیسې او په یو پاکستانی روپے 200 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا لپاره په خبر بنو او کوټه کې موسم اوچوي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 14 بنو کې 14 او 14 او په کوټه کې 14 او 10 وي.
دروندونکو خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدل شئ. کچره راسه د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان پر ضد په ملګرو ملتونو کې شکایت کوي.
علوم مسوله چې پاکستان مرسته خو بيخي نه کوي، ولی په دغه برخه کې نور نه غېړې هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی شي استونزه لنړیوالو شیلنولو لاره تعقیب کړي.
د قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل حقوقو ترلاسه کولو په موخه احتجاج ته دوام ورکړي. بي واي
قذر کی حکومت بدامن اعمال و نکو میرو خپل ایجنسی خپل ایف آر ونڈ علاقے تا اطلاع کی چې د میر مشومان هروډینا تروجی هروډینا حباند کو.
د پاکستان ځینی سیاسي ګوندونو د پانام استادو د پلټونو په اړه د احتجاج دړه ورکړي، خو ځینی ګوندونو وایي د احتجاج مخه باید جمهوریت ته زیان رسول نه وي. د بلوچستان په 12 ضلعو کې د پولیو پر ضد پیل شوی کمپاین پای ته رسیدلی دی. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. د افغانستان ولسمشر د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته دند سپارل ترسو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت درج کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د جمعې په ورځ مشال اړ دی ویل د پاکستان حکومت ناغېړو ته په کتو افغان حکومت اړ دی چې د دغه هیبات په اړه خپلې ستونزې نړیوالو ته وړاندې کړي. په دې لنور تفصیل کابل نه د ناجی صافی په رپورت کې ور
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځنګړي استازي ته دند سپارلی سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سوال چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم دا دي چې پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله 46 کسان یې وژل او 320 نور یې ټپیان کړل او افغان چارواکو وویل چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نور د هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تر د شورا امنیت افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورا امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نو کې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش دارم.
خغلی سیدی وایی ده ملګرو ملتونو امنیت شورا تا ده پاکستان پاره ده افغانستان شکایت به بیگرچی نوی او نره تا بروخانه شی چه پاکستان ده تروریزم سره ده مبارزی لپاره صادق ندهی. خو نموری هم دارنگا چنگار وکر چه افغان حکومت باید ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ترسنگ یو شمیر نور و نریوال و مراجعه و تا هم خپل شکایت ورسوی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام 2 بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام 4 بجو
تړون
په پاوکام 5 بجو
مشال اړ ته تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان ځین سیاسي ګوندونو وای د پانا مسابو اسنادو پلټونو په اړه ک وزیر اعظم د دوی ټاکلي کاریز قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج بلاس پوری کړی. خو ځین نور سیاسي ګوندونو وای د احتجاج مخه باید جمهوریت ته تاوان رسول نوي. هلته پاکستان پیپلز ګوند مې پر دوی ماده په پانا مسنادو کې د وزیر اعظم بچو نمونو راتګ پلټونو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وای د پلټونو لپاره جوړه کړي کاری ضابطه نه بدلوي. اسرار علم مومن نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وای اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضابطه کار رد کړي دي. نو موري وای د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچکیدو لپاره یې په بهر ملکی کپنیو کې پیسې بندي کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولای چې د تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپل ضابطه کار جوړ کړي. د پاکستان تر انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پر دی اڑا عارف علوی مشال ڈو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولی بهر کمپنیان جوړ کړی وې اکاؤنٹونه خلاص کړی دوی مدا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنه درېمدا چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدی وجه بند کړي وي چې د ټیکس نه بچو کسنګ سلورمدا چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه پینځمدا چې د ټیکس ورکولو په وخت د پیسې خودل شوی وي او کنه بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دی او کنه او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره سګامونه پورته کړی دي
چې یو پیسې سیکریټ ډپارټمنټس مې جوه و واپس آی
د پرسه حال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینه د هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو پړه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته لیګل شوی ضابطه کار منزور کړل او ویل چې د کې به هیڅ بدلون نکېږي او دا حتمی دي بلخوا د پاکستان تر انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نور یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنی وشي خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي همدار سرګندونه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي نو موړ وايي د وزیر اعظم اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړیدو پوري د وزیر اعظم ایله څوکۍ استعفا ورکړي
دی وايي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکی د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن تراوړي زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي نو موړی وای دوی هم غواړي چې د پاکستانی وزیر اعظم په بچو د لګیدلو تورونو پلټنی وشي خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه د احتجاجونو ډډه وکړي
ځکه چې نوی لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسوي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کړي بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار پورې لاہور
کې جلسه کوي اسرار علم مندو چې تاسو ته په پاکستان کې د سیاسي حالات په اړه رپورت وړاندې کاو زو اسلام آباد ته د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادان اوس هم په اسلام آباد کې په احتجاج یو لوفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته ترقی ورکړي چې د دوی قانوني او آئینی حق دی په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبريال سراج زهیر هم دغه استادانو سره د احتجاج ته کمپ ته ورغلي دي او استادانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په لسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلي استادان په احتجاجي تر نه دي او وایي چې للس ورځو راهسې ورته د فاټا د پارلیمان غړي او سیاستوال راځي خو مسله یې ورته حل نه کړه د دوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې یې مسله هوارې نه وي له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه زیاته کړه
دا وایي چې دا د ماده لپاره قانوني هیڅ څه کہ 1/7/2012 نادا زما ڈیفرنٹ ٹیچر سکیل غیب مطابق اے پی کے کریٹیریا مطابق سکیلونا اپ گریڈ شی تا دے گورنمنٹ سرا بجٹ نے وی گورنمنٹ سرا کمائی نو دا زمونگا پاکستان دے نو زدا ویاں چ خیر دا مت دا فی الحال 2 ارب رو کو 1 ارب دارو کو بنیادی خبر ادا دا کا دے 1/7/2012 نا زما سکیل اپ گریڈیشن ون شی نو دے کے پی کے سرا زما سینیئرٹی جختا دا پ دے واجا بنا زما دا فاٹا ٹیچران با دیر زیات سینیئرٹی با خراب شی ولے چ پ دے سینیئرٹی شی زدے 16 نه دریم التا 20 پره
همداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چی د اسلام آباد په ګډون پټول قبایلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کوچری دوی سره حکومت مرسته ونکړه دوی به د اسکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي نو موري زیاته کړه
کازر کې حکومت په دامن عمل ونکو میجو خپل ایجنسی خپل اف ار غونډې لکه ته اطلاع کی چې د میر ماشومان هروډینه تروږي اروډینه هباند کو چې سرچو پر د میر دغه مسله حل شوی نه وي کدای شي چې په ایجنسی خو ته پرېږ دا هغه حلقان کدای شي چې د اسلام آباد روح هغه او مزید دغه نه علاوه د کی پی کی صدر دا اغه میشتا دا کیندهانی روکړی دو چې کچیر د توسه مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کی سکولینه هه د تاسو سره بند کاو د اغه همیشره دا وعده کړی دو
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمه خیبر جنسی نه سېنیټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله و پختل نو هغه وی چې د نن د جمعې پورس د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنې ته ورغلی وو او هیله د چې ډیر زر به دا مسله هوار شي
کوشش کې لګیږي دوباره هغه یو تجویز دار اګرو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسو صدران نیو مونږ وایسا شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل ده نو دنه بده نه ختم کو لاړ بشو ماشومان د سکول تعلیمونه ورکوم دا 10 دن 15 دن مونږ حکومت ته رجسٹر موجود وي رجسٹر شو مداري مته بده پته وي چې د خلک ناشتي دا هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر نه خلک چې چران سکولونو ته به رجسٹر شکل کې سکول ته ځي خو دا به حکومت ته احساس وي چې دا مونږ کوم پر مطالبه حل نه ده مونږ بدل ته ناست مې زه سم په سفران منځ کې ناشتم چې هغه کې مونږ دا کوشش روان کړی چې حکومت هم دا حکومت به دا خبره ته مني
د ذکر د روانه میاشتې په شلم نیټه د فټا په سلګونو استادان د خپل ترقی لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او لدی وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې دوی درنا ور کړی و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم کړی شو سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
درون ودونکو په کورمه ایجنسی کې د تعلیم محکمې لخوا د تعلیم په اړه د خلکو کې شعور را بیدارولو لپاره یو کمپاین شروع شوې ده دغه کمپاین نور حال د طارق اورغزی پر رپورت کې ورو
د کورمه ایجنسی د تعلیم چارواکي وايي په سرکاري سکولونو کې د سیمه ماشومانو د داخلولو یو مهم شروع کړي دي
دوی په خبره د اپریل 8 منټه نه شروع شوې دغه مهم به تر مې یو د 10 منټه پورې جاری وي چې پکې نوې داخلونه علاوه د سیمه هغه ماشومان چې سبقونه په نیمه کې پاتې دي سکولونو ته واپس به راوستل شي
د تعلیم محکمې یو چارواکي رضوان الله بنگش مشال ډیو ته وايي په سیمه کې تعلیم عامول او زیاتول لپاره دغه مهم چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر خیګړې اداره د په مرسته کېږي هدف دا دی چې 40,000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي
دې لپاره موږ د سکو چې ځای په ځای موږ بینر چارټونه اویزان کړی دي او د علاقې مشرانو په سترو باندې او موږ د مهم چلو خپلم ګرځو پیدا کو کې خلکو ته د اویرنس فکرولو خلکو کې چې راغی خپل ماشومان او سکول کې داخل کی
دغه په خبره منځنی کورما به دوی په ترجیحاتو کې وی زکه چې هلته کې سکولونو ته ماشومان د تلوش میرا د کوزي ابره کورمې په مقابله ډیر ټیټه ده
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15,000 نه زیات ماشومان سبقونه تر لاسه کوي چې په دې کې تر 40,000 پورې زنانه زده کوونکې دي
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر شوکت عزیز مشال رډیو توای تعلیم محکمې په سکولونو کې د ماشومان د داخلولو مهم روان کړي دي په دې د دوی شکریا ده کوي خو یوازې سکولونو ته ماشومان راوستل نه دي بلکې ډېر داسې خامیانې دي کوم لوجه دلته تعلیمي وضع ډېره خرابه ده هغوی ته هم پاملرنه پکار ده
ماشومان خو غواړي چې موږ لوړ سکول ته خو سکولونه خو ویران دي هلته ټوټونه نشته سہولیات نشته او بلکې سہولیات هم ټیچرز په سکولونو کې نشته نو ماشومان کوم ځای اچو د پاره سکول ته لوړ شي یعنی څنګه هغه ایجوکیشن وکړي او بل هغه ټیچرز دی کوم هغه کړی دي یعنی خسري هغه ټیچرون غیر نه دي ټرین نه دي
واضح دی چې په کورما کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي هلو ځلو ته سخت ځان رسیدلې دي تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 15 سواده چې په دې کې د سلو نه زیات کله داسې دي چې هغه د ترهګرۍ ښکار شوی دي
مشاله ته تاسو غوږی د نو درنو اوریدونکو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د پاکستان سری میاشتې اداري ویلي د شمالي وزیرستان به کور شو د ستونزو هواري پوره حساب کوي په دې اړه نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې ورو
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیم ایفیف او هلال احمر پاکستان فاٹا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالی وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلی.
اول به خورشم سیمشته کجورې میلاوې دي، غوړي به میلاوېدل، چینی به میلاوې ده، چغلې به میلاوې دي. آیا دغه رشم چې کومه دوکان میشته ده هغه برقرار چې کومه میشته ده خوړلې ده څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینه 12,000 پر میسج دای دغه پیپی تو سفران منیسټر وی چې میز دې سکړی دو کاینډ لی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای طرف نه دغه خبره دوی کوم کسان ای ډی پیز واپس درې می نه وزیرستان ته هغه ته 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دوی چې 12,000 یا 10,000 روپې چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ وایي ورکړي د مونږ هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خنډونو لرې کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایفیف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاٹا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چکړوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي، خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل موږ قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزون نه خبرې وکړې چې را ایجوکیشن او هیلث او درنګ پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلث یو بیچوم جوړه کو چې موږ قبایلی وړونه او خويندې چي دي او ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په ماشومانو کې بسې تقسیم کړې پاکستان ریډ کرسنت فاٹا با په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د ورلد فوډ پروګرام له طرفه 80 کیلو اوړه، 4.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت له اړخه 2,000 نقد روپۍ میلاویږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوردونکو زو کوټه ته د بلوچستان په دولسو ضلعو کې د پولیو وایرس پر ضد پیل شوې کمپاین پای ته رسیدلې. چارواکي وایي د مهم په دوران کې تر 10 لک زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې.
دا کمپاین د اپریل په 15مه د بلوچستان د کلاسیف الله کل عبدالله پشین لورلای شوب او کوټه په ګډون د صوبې په 12 ضلعو کې پیل شوی وو چې د زیارت پر ورځ پای ته ورسېدی. په دې صوبه کې د پولیو وایرس په ضد د حکومتي ادارې یو چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د جمعې پر ورځ مشال لیلو ته وویل چې ټاکل شوی وه چې تر 10 لک زیاتو ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې د ده په وینا دغه هدف ترلاسه شو.
دارلس لکه شپږ اتیا زره موږ ټارګټ پاپولیشن وو او د خدای فضل دی چې هغه موږ اچیو کړی او موږ چې کوم په تیمانی موبایل تیمان هغه 3,500 دا سی لکه موږ ته نه رپورټ شوی چې په هغه کې موږ نه ورسېدلی. موږ د خدای شکر دی و هر چنی ته و هر لکه ته چونکې زموږ مایکرو پلاننګ لرو، مایکرو پلاننګ مطابق موږ وهر چې نه مشته معلوم دي چې په کوم علاقې څوک نه دي، په کوم علاقې څوک نه دي.
په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیتي ګواښ د وجې د پولیو ضد کمپاین زیات اغیزمن شوی وو او ډیر ماشومان ګزن وهلي وو. خو د ډاکټر آفتاب په وینا د نوو تګلارو په خپلولو سره دوی تر ډیره حده د وایرس په مخنیوي کې بریالي شوي دي.
په مئی 2015 کې موږ د بلوچستان د کمپاین کوالټی کوریج او هغه 20% او چې وستر کمپاین کوم څه ودی ماچ کوم سروې څه ده موږ از ا هول بلوچستان و 89% یو کم 9% پر رسیدلی وو. نو د 20% ته تر یو کم 9% تک دا موږ ډیر سترګل کړی، ډیر کوشش کړی، ډیر موږ ستراتیژیز جوړ کړی دي.
ډاکټر آفتاب زیاتوی چې د تیر کال د سپټمبر لمیشتې نه کمپاینونه په پام کې نیولیو چې پکې اته سرته ورسېدل او پاته یو به پراتلونکو میاشت کې وسی. په بلوچستان کې تر ټولو زیات ماشومان په 2011 کال کې د پولیو په ناروغي اخته سیو چې شمیر شپږ اویاو، چې وروسته په 2014 کې 25 او په 2015 کال کې اوه ته راکم سو. ډاکټر آفتاب وایي چې ساش کال یوازې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په کچه پولیو وایرس د مخنیوي په اړه سلا ورکوونکې ادارې ټیکنیکل اډوایزري ګروپ ویلي چې بلوچستان به د پاکستان هغه لومړی صوبه وي چې په کې به شایي پولیو وایرس له منځه ولاړ سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونه په دوه ملي کې تاسو لپاره د سیمیو د نړۍ حالات تر څنګ نور رپورټونه هم لرو. وخت شپې د مازیګر 15 بجې بریوار کاکړ نو د خبرونو لنډیز وره
افغانستان په ملګر ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې ده چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینفال نن مشال رډیو ته ویل دوی دې ته اړسوي دي چې د پاکستان پر ضد د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته ولاړ شي. د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطي نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازګر مشال رډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل سي. خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د پلټونو لپاره به خپل جوړ کړی کړنلار نه بدلوي. د افغانستان په لغمان کې 14 سلور تنه وجل دي. د لغمان د والی ویان سرادی زواک مشال رادیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند د عمرزیو سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماين ورچاودلې چې د یو موګړي په ګډون سلور محلي پولیس پکې وجل سوې دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلول ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا سرګندونې 13 شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالی سرچینې وچو. او روسوای د شام پاوز د داعش پر ضد عملیاتو تیاری کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر الکسی بورودوکین نن د روس آر آی ای نومي خبري اژانس ته ویلي چې د عملیات به په دیر الزور او رکان مشارونه کې ترسره کیږي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډی زیتا سي ته وړاندې کول جو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهير د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر د انګريزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي چې په ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي په پانامالیکس کې د ټولي نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولست حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم صدا سیرنګ صورتحال پیدا شوه. مخالف ډلو په حکومت باندې د پانامالیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سی واشي. ادریه زیاته وی چې په داسې صورتحال کې حکومت له پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لري کړي شي نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادریه اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب وختنه ضرور وکړي خو د کومې ویلار نه دی ډډه وکړي چې ملکی سیاسي بحران را پیدا شي ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې دی د غریب ولس خیال وساتل شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته
اولس گنی چی دوی باندی با بوج و نغرزوی خو بل طرف تا کهو کتل چی نو پاکستان لی آی ام اف نا قرضی اخلی او هغوی ور تا قرضی پا دی شرط ور کوی چی لی شتمنو او اولس نبا ٹیکسو نا اخلی نو دا حکومت دا دی عمل نبا گرانی نور هم سیواشی او دا دی گرانی بنیخ پنیغا اثر پا اولس پریوزی در یه زیتوی پا موجود صورتحال کی تر طولو اهم خبر دا دا کچر تا پاکستان لکه دا نور ملکونو پا رنگ دا شتمنو نا ٹیکسو نا اغستل شورو کلا او بیا دا غا پا غریبانو خرج کوی او که دا دی مقصد لپاره یی یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمیر مسلې به هوارې شي نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوی فائنانشل ټایمز رسپانه وایي د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د پاناما اسنادو په تاړه خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یو داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوې معلوماتو کې د خپل بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قامت وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي په هفته کې لګ تر لګه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي. په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګیدلی تورونه که ثابت شي او کنه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورسوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د سیړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معاملې د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف صد پاسه 8,800 بریدونه کړې دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بیلابیلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. داراز وخت په وخت نوې وسلواله ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منځوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولې.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا ډیبا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونی ته غوږ یو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې هغه سرتوري پر ضد یې ډیسپلینری کاروایی او سزاګانې ورکړي چې د افغانستان په غندوز ولایت کې په یو روغتون باندې په برید کې ککړ و. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د پینټاګون چارواکي وایي چې د یو جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزاوې ورکړل شوې دي. یو جګپوړي امریکایي مقام پرون وویل د پوځیانو ته چې ډیری د خاصو پوځي ځواکونو سرتیری دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوې او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوې. په امریکا کې د پوځي مقرراتو او اصولو له مخې ځینې سزاګانې داسې دي چې د یو سرتیری لپاره په پوځ کې د افسر یا سرتیری په توګه د خدمت د ختمېدو معنا لري او ځینې داسې چې که یو سرتیری ته ورکړل شي نو د تل لپاره له ترفی او نور امتیازاتو څخه پاتې کیږي. د مقام چې د مسالې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ویلي چې په دې ډله کې د یو تورن جنرال په ګډون د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیری هم شامل دي. د امریکا پوځ تیر کال په تلې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو د کندوز ښار ونیوه د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون بمباري وکړه. رویټر خبری اژانس لیکي چې دا بمباري د امریکا د سی او سلو دیرش ډوله الوتکې په وسیله شوې وه چې په نتیجه کې 240 کسان مړه او 30 نور ټپیان شول. په مړو او ټپیانو کې ملکی وګړي او د روغتون روغتیایي پرسونل هم شامل وو. د امریکایي ځواکونو د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې اصلا غوښتل روغتون ته پر څیرمه ودانۍ بمباري وکړي، خو د الوتکې د نقشې په سیستم کې د یوې تخنیکي سهوې له کبله دا پېښه رامنځته شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې چې وایي د ملکي خلکو علاج کوي دا حمله له نړیوالو بشري قوانینو څخه څرګنده سرغړونه وبلله او په دې اړه یې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس ځینو غړو هم ویلي وو چې باید په دې اړه تحقیقات وشي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هغه مهال په دې اړه د بشپړو او شفافو تحقیقاتو ژمنه وکړه او یو امریکایي جنرال ته یې په دې اړه د تحقیقاتو د موظف پلاوي مشري وسپارله. په پام کې ده چې د دې تحقیقاتو په اړه بشپړ راپور نن خپور شي.
احمد تکل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو د نوو دونکو فوربس مجلې د سعودي عرب نو فوزی اهداف ته کتنه کړي او وای ریاست تر 2023 کال خپل تګلار اعلان کړي چې مرستيال ولی عہد محمد بن سلمان جوړ کړي ده. په دې کې د هیواد لپاره د یوش میر مخی ټاکل شوی دي چې پکې د دفاعي او فوزی سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. ملیح میرزاده د لیکنې نورې برخې دروروي.
د نوی پوزي ستراتيجي لمخه د سعودي عرب د تیلو او طبي غاسو لوی کمپني په جوړخ کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسي سرمایه‌کاري ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستيال ولیعهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوزي سامان دریم لوی اخستون کې هواد دي، خو په کورني کچه دغه پیداوار یوازې 2% ده. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوزي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهر یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوزي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځای تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کی داسې بنوي غواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوزیالو جوړولو صلاحیت په ولري او یو مهم لیکدون کې هیواد په جوړ شي. دا مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنی ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې پسیمه کې ملګری هیوادونه په زیاتیدونکو کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوزي هدفونه دي، نو بلخوا پسیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښوم په زیاتیدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجلل کی پدې رستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات خکړی دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوزنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوزي مرسته هم شامل وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب پدې رستو کې یو موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجلل کی سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګری هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې پسیمه کې یو مهم پوزي سامان لیکدون کې او ځواکمن هیواد جوړ شي.
ملیح میرزاده وچې د فوربیز مجلې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو، په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د محسن خان په غو کې د یو څو ټپې وورو او بیا و رپورټونه ته دوام ورکړو.
بشي اوس پشو گیرو شو گیرو امخت بشي پمین تو کی گورن کی گی خوب نا پرورو امخت بشي اوس پشو گیرو شو گیرو امخت بشي اوس پشو گیرو شو گیرو امخت بشي
درنو ودونکو د مسر خان په غو کې موټه پی وور دلی او ستاسې پام د رپورټونو په لور راګرځم. د کونړ امنیتی چارواکي وای تیر مازیګر د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د افغاني د طالبانو تر د افغاني پاکستانی طالبانو ترمن جګړه شوه چې پکې څلور افغاني طالبان وژل شوي او درې پاکستانی او طالبانو افغان ځواکونو ته ځانونه سپارل دي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل آزاد راډیو ته ویل تیر مازیګر مهال د مرورې په چینار سیمه کې د افغان طالبانو او د تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ چې داعش ته میلان درلود جګړه شوه.
د منطقې چینار مربوطه ولسوالۍ مرورې ولایت کونړ
د مرورې ولسوالۍ په چینار کلی کې د تحریک طالبان پاکستان چې داعش ته میلان درلود د امارت طالبانو سره نخته کړي چې په کې د امارت د یو قومندان شمس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. دوی له پوخا په خپل منځو کې یو شمیر اختلافات درلودل چې تیر ورځ اخر په نخته بدل شول. هغه وایي د پاکستانی او طالبانو د تحریک دریو تنو په مروره کې د ملي اردو سرتیرو ته ځانونه سپارلې دي چې اوس مهال ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په ختیس کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان جګړن شیریناغا ازادي راډیو ته د دریو تسلیم شوو کسانو په اړه داسې معلومات ورکړل.
هغه د دوه میله کلاشنکوف زمونږ ګروم کنډکټ په مراوره کې چې وو هلته تسلیم شوی ده او تحقیقات جریان لري. یو یې تجمعات ولد محمد زبیر، دومه الامین ولد شیر علي. دا دواړه باشندگان قریب باجول صوبه سرحد پاکستان است او بل غرفان ولد عبدالقدیر باشنده قریب چنار ولسوالی مراوره ولایت کنار.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد جګړې په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان او ایران د دفاع وزیرانو په ماسکو کې ملاقات کړی دی. دواړو وزیرانو پر پوله د امنیت ترهګرۍ او دواړو خيزه تعلقاتو خبرې ته کړې دي چې نور تفصیل د رابع کرم خان په رپورت کې اورو.
د پاکستان او د ایران د دفاع وزیرانو د روس په سرخار ماسکو کې د پولیس سلامتۍ په شمول دواړو خيزه تعلقاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف ویلی بای چې دواړو ملکونو اړیکو ته وده ورکړي او کوشش ته وکړي چې غیر ریاستي عناصر ته د دې خبرې اجازه ورنکړي چې اغي د دواړو ملکونو داخلي او د پولو د امنیت د سلامتۍ له خطر جوړ کړي. د ایران د دفاع وزیر وینا و چې پاکستان د یو غونډي ملک په هيڅ سیمه د بحرانونو لپاره موثر او تعمیري کردار ولوبوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسور ډاکټر ډاکټر سرفراز خان وای د پولو سلامتیه د سخت دریزه او د ترهګری مخنیوي لپاره ضروری ده چې د پاکستان او ایران تعلقات په معمول راشي.
بهتر خبره ده چې موږ واپس کې چې هم انګی پیدا کو او د یو بل سره چې کوم مخالفین دي دغه مدد وکړو او سعودي عرب کوم یمن معاملے کا کوم پالیسی د پاکستان ته پکار ده چې نیوټرل وي هغه د سعودي سره ودرېږي. د بیا به معاملات زیات خو یو ایران چې دغه پایپ لاین جوړولو کې پاکستان سره کوم مدد وکړي او پاکستان هم دایي مدد والی ده دا به بهتر.
یاد دی 13 میاشت د پاکستان د دورې په موقع د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی ویلی وو چې د ایران سلامتی د پاکستان او د پاکستان سلامتی د ایران ده. د هم ویلی وو چې اسلامي نړۍ ته ورپېښو مسلو حل لپاره به په ګډه کوښښونه کول وي او د سیمې د شخړو سیاسي حل دې راوستی شي. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کانفرنس کې دلخه خبره ده، خو تر څو چې کوټلي ګامونه د نړۍ د ملکونو لخوا نه وي اوچت کړی شوي نو کامیابي نشي ترلاسه کېدی.
قوتونه پیدا کیږي چې هغوی نشته دی، د هغوی ترنګ شته دی او د هغوی سره نارشته دی او د هغوی مطلب دا دی چې د سرحدونو د هغوی ته دغه ښکاري هغې سیاست نه ښکاري. نو په داسې حالاتو کې ټیک د کانفرنسونه کېدل یو ښه خبره ده، لیکن بل طرف ته یو مربوط حل راوتل تر څو پورې چې هر یو ملک مفادات د لوی مفاد پرني قربان کړي د امن دپاره دغه پوری
مشکل ده. د نړۍ ملکونو د دفاع د وزیرانو ملاقات په داسې وخت کې شوې چې د روسیې په سرخار ماسکو کې نړیوال امنیتی کانفرنس روان دی. د دې کانفرنس ایجنډا په جنوبی ایشیا، مشرقي وسطا او یورپ کې د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوښښونه کول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
نرودن کو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی د پیښور لیډر ریډینګ هسپتال تنظیمي وای چې د اپریل په میاشت کې ورته د موګو چچلو درې نیم سو کسان راغلي دي. پیښور کې د موګو د په د سیوا کې دوه په شکایت ځلی حکومت هم کاروایان کړی دي چې نور تفصيله د زلان یوسف زی پر رپورت کې ورو
د لیډر ریډینګ هسپتال ویان جمیل شاه مشال ریډیو ته ویل چې د اپریل لومړی نیټه تر نشټمه نیټه یاد هسپتال ته د موګو چچلې 350 کسان راغلي دي چې ډېری یې ماشومان دي او د ګرمۍ زیاتېدو سره سم د موګو چچلې کسانو په شمیره کې هم سیواوالې روان دي
او موږ سره روزانه تعداد د 5-6 پورې شروع شو، بیا 10-15 شو، بیا 15-20 شو، بیا 20-25 شو او نن دا تاسو په خپل حالات ګوره سار نه موږ سره فکر 16 تر سار نه موږ ورسېږو. دې کې زیات تر خلک چې اندرونی سيټي کم خلک ته د خار کې دننه نو هغه خلک پکې زیات دي او کوم علاقو کې چې د فوډ موډ سټریټس دي یا د فوډ سنټر دي یا چرته کې اناج پروت دي هغه علاقو نه زیات خلک را روان.
د پېښور سيټي ټاون اوسیدونکو راشد محمود چې مګي چې چلے وو هسپتال کې ویکسین لګول مشال ریډیو ته وویل چې د مګو شمیره کې ورس تر وځه سیواوالي روان دي او وسې ماشومان هم د شپې په ویرو د کیږي.
شپې له دوم بس داسې دې باندې چکیو لګول ما لاس را اوردل او چې لایټ مي بلکو دا ټول جامې وینو نه ډکو نو بیا زر زر وینم بار کو لګون ته پاوډین وغیرہ مې لګول یو 15 ورځې مخکې زما زوی هم چې چلے دي تقریبا دوه میاشت مخکې زما دی ګوتا باندې چې چلے دی زما دی ډېر مړ کې هو نور پیدا شنه چرته سم را مړ کو نو تقریبا شپې 2 بجې شدا خو تقریبا 2-3 میاشت شدا مګي ځا شي ډېر زیات دي کوشو کې سار وختي اخکاری دا غټ غټ تور ګرځي لګي.
د لیډر ریډینګ هسپتال ډاکټر محمد کاشف چې د زناورو چې چلے کسانو د ویکسینیشن پر ډیسک کار کوي وای چې د مګولو چې چلو د ریبیز یا د لیونتوب خطر کموي خو د مګو سیوا کې دو او چې چلو سره نور خطرناک مرزونه کېدي شي.
دا یو داسې انیمل دی چې هغه ځای په ځای نه یا دغه نه ګندګي یا بیکټیریا یا وایرس سې دي نو هغه ځان سره امپورټ کوي زموږ کورونه ته دننه. اگزیکټلی دا ویل چې دا 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 انفیکشن بکیږي او دا 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 انفیکشن بنه کیږي دا ډیر ګران کار شي په دې داسې سچویشن کې ویلې چې تاسو دا پریډکټ نشئ کولای چې دا ریټ کوم ځای نه راغلی دی. نو موږ بیا داسې صورتحال کې دا کوو چې په صفائی باندې په واش باندې مونږه امپورټنس لږ زیات تر غساتو او بیا ورسره یو براډ سپیکټرم انټیبیوټیک کور ورته ورکو.
د پېښور ضلع بلدیاتی حکومت د اپریل په 2مه د خار دننه د مګو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي او لدې وړاندې د یوې مګي په وجلو د 25 روپو انعام ورکولو اعلان کړی وو خو بیا وروسته یې دغه اعلان واپس واخیستو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دلی
دروندونکو تیر ورځ د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو او د یاد ولایت قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې تر ګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیت قومندان مل پاسوال دولت خان زدران په ګوښه کېدو د خفګان اظهار وکړو او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د مرکزي حکومت په دوه ساعتونو کې د یاد ولایت امنیه قومندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي. دوی وایي که امنیه قومندان مل پاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه نو ولې حکومت ټاکه، او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت د یاد ولایت له خلکو سره د مور او مایرې چلند کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا دپاره د کمانډان په صفت باندې، او که بیا نیمګړتیاوې نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کښېني دوی یې بیرته غواړي. کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و دا باید مرکزي دولت موږ ته وضاحت راکړي.
د ولایتي شورا رئیس په ملي شورا کې د یاد ولایت استازي د پکتیکا په امنیتي سکتور کې په لاسوهنو تورن کړل او زیاته کړه هغوی د شخصي ګټو لپاره داسې کارونه کوي. د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کډرونو ته اهمیت نه دی ورکړی او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کادرونو په باره کې او رالیږي او بیرته په یوه غنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، دا نامناسبي ورسره کوي. موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای د قومندان په حیث راولېږه، پلانای راته والي که کوم درته کړې دي منلې دي نه دي.
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سیدالله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قومندان وبلا، وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی، د دې ولایت له کلتور او عنعناتو سره بلد و او پایله یې تر نورو قومندانانو ښه وه.
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده، په مخکې یې دلته وخت تېر کړی و، د پکتیکا له امنیتي حالاتو سره هم بلد و. واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و. متاسفانه متاسفانه چې دوه ساعته بعد بیا خبریزو هغه بیرته کابل ته غوښتل کېږي. اشرف غني چې رئیس جمهور سي موږ تاسې سو بیا به ده ویل افغانستان مې وجود ده، پکتیکا مې زړه ده. مګر دا اوس حالاتو ته چې موږ ګورو له کومه ورځې رئیس دي چې رئیس صاحب جمهور
جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیه قومندان په توګه وټاکل شو او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قومندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دولت خان زدران د پکتیکا د زیړک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیه قومندان پاتې شوی. تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا
درنو ودونکو تاسو د مشال ریډیو نه رسته خبري خبرونه واوریدل چې پښې بوتره رسیدلی وو. یو وار بیا بوریوال کاکړ ته مایک سپارم چې د نن ورځې اخري خبرونو لنډی تاسو ته وړاندې کړي.
افغانستان په ملګر ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان میلپان نن مشال راډیو ته وویل چې دوی دې ته اړ شوي چې د پاکستان پر ضد د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته ولاړ شي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وسی، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. د افغانستان په لغمان کې 14 څلور تنه وژل دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک مشال راډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند او مرزیو سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین ور چاودلی چې په نتیجه کې یو عام وګړي په ګډون څلور تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل، موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالي سرچینې وچو. او روس وایي د شام پوځ د داعش پر ضد د عملیاتو تیاری کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر الیگزی بورودوکین نن و د روس آر آی اے نومي خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات به په دیر الزور او رکا نومي ښارونو کې وي. الیگزی بورودوکین ویلي چې د روس هوایي ځواک به ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو د مځکني کمپاین ملاتړ وکړي.
هم د خبرونو لنډي سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو وایان بوریوال کاکړ او ټکنیکی همکار اساک امیری له تاسو اجازه غوړ سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري، خوشاله او آباد اوسئ.